غگ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنزرانی سفسیم تاسو د امریکا غږشنا رادیو نه زموږ د سهارنی خبری خبرونې دویمه برخه اوري. په خبرونه کې به واوري د زیمبابوې پارلمان پرون د دوشنبې په ورځ ویلي دي چې پخوانی جمهور رئیس رابرټ مګابه بند کېدای شي او د نایجیریا خلک د ملي ماتم او ورځ مانځي. قدرمنو اوریدونکو په دې حقله رپورټونه د خبرونو وروسته اوریدای شي. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کوي.
او دا هم د دې سات د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د فوج لوی درسي جنرال قمر جاوید نه ته بلنه ورکړي چې کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د فوجي استخباراتو یا ISI په بخوانی مشر اسد دورانی باندې د ملک نه بهر د سفر بندیزونه لګیدلې دي. او د جاپان مقامات وایي چې د شمالي کوریا او د امریکا د مشرانو د لی غونډې نه مخکې به د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ترامپ او د جاپان د ستر اعظم شینزو آبی ترمن ملاقات وشي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستان د لوی درستی جنرال قمر جاوید باجوا ته بلنه ورکړې چې کابل ته سفر وکړي. د ملي امنیت د شورا ویاند قادر شاه امریکا غږشنا رادیو ته ویلي دي چې دا بلنه پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد انیف اتمر د سفر په وخت کې شوې ده. د پاکستان فوج هم په یو بیان کې ویلي دي چې جنرال باجوا کابل ته د افغانستان د ولسمشر بلنه منلې ده او ټاکل شوی چې ښاغلی باجوا به په راتلونکو ورځو کې کابل ته سفر وکړي. د ننګرهار د ولایت د سیاحت عامې رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي چې بیګا شپه د چپریار د ولسوالۍ نه اته مړي او شپږ زخمیان شفاخانې ته راوړل شوي چې د مقدماتي معلومات له مخې دغه ټول غیر نظامیان دي. د ننګرهار د ولایت امنیه قومندانۍ او د هغه ولایت د والی مطبوعاتي دفتر لا تر اوسه پورې په دې باب څه نه دي ویلي. پاکستان د فوجي استخباراتو یا ISI په پخوانی مشر د ملک نه بهر د سفر بندیزونه لګولې دي. فوج وایي چې د ISI د دې پخوانی مشر نه د یو کتاب د لیکلو په خاطر رسمي تحقیقات پیل شوي. د پاکستان د فوج نتاق تورن جنرال آصف غفور وایي چې د فوجي استخباراتو یا ISI په پخوانی مشر متقاعد ډګر جنرال اسد دورانی پرون د فوج عمومي قومندانۍ ته جلب شوی او چې د خپل نوي کتاب په باب توضیحات ورکړي. دا کتاب چې د استخباراتو تاریخي پیښې نومیږي اسد دورانی د هند استخباراتو د یو پخوانی مشر سره په ګډه لیکلی دی. د جاپان مقامات وایي چې د شمالي کوریا او د امریکا د مشرانو د لی غونډې نه مخکې به د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ترامپ او د جاپان د ستر اعظم شینزو آبی ترمن ملاقات وشي. ښاغلی ترامپ پرون د دوشنبې په ورځ د جاپان د ستر اعظم ښاغلي آبی سره په داسې وخت کې ټلیفوني خبرې کړې دي چې هلته د امریکا مامورین په شمالي کوریا کې دي چې په سنګاپور کې د دغو مشرانو د لی غونډې بندوبست وکړي. د امریکا او د جاپان مشران به د جون د میاشتې په اتمه او نهمه په کاناډا کې د وو ملکونو د مشرانو په اقتصادي غونډه کې برخه واخلي، مګر د جاپان او د امریکا مقامات وایي چې دواړه مشران به د دغه اقتصادي غونډې نه مخکې په سپین ماڼۍ کې وګوري. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. وروسته له هغې چې په برما کې د اداري فساد ضد د ادارې د خپل ملک د پلان او د مالیې په وزیر د رشوتخورۍ الزام ولګوو او ویل چې د هغه نه به په دې باب تحقیقات پیل شي، د برما د جمهور رئیس د مقام دفتر وویل چې هغه د خپل مقام نه استعفا هم کړې ده. په پاریس کې د مالی یو مهاجر یو څلور کلن ماشوم ته چې په څلورم منزل کې د خپل اپارټمان د برانډې نه راځوړن شوی و نجات ورکړی دی. د مالی دغه مهاجر ماما دوګاسایا چې 20 کال عمر لري وایي چې دوی لیدل چې دغه ماشوم ژوند په خطر کې دی، نو د هغه د نجات لپاره د وی برانډې نه بلې برانډې ته په صورت ورغې تر څو چې په څلورم منزل کې ماشوم په خپل یو لاس ونیو او هغه ته نجات ورکړ. د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون د مالی د دغه مهاجر نه مننه کړې او اعلان یې وکړ چې هغه ته به د فرانسې تابعیت هم ورکړی شي. او هم باورته د پاریس د ښار د اطفایی په مرکز کې کار ورکړی شي. د البرټو په نامه طوفان د فلوریدا د لاګونا ساحلي سیمو پرون ووهلې. د دغه طوفان سره ډیر سخت باران هم ملګری دی او د باد سرعت په ساعت کې 50 کیلومتر ته رسیږي. د هوا د حالاتو د پیژندنې ادارې ویلي دي چې د دغه طوفان په وخت کې به په فلوریدا، الاباما او جورجیا کې 1.5 سانتي متر باران هم وشي. د هوا د حالاتو د ادارې ماهرینو سږکال د 14 طوفانونو د راتلو پیشبیني کړې ده. په دغې سیمې کې اکثرا طوفانونه د جون په میاشت کې پیل او د نومبر په میاشت کې ختمیږي. دا و خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ده. د زیمبابوې پارلمان پرون د دوشنبې په ورځ ویلي دي چې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر رابرټ موګابي بندي کېدی شي. په موکړې د رپورت ته چې ځامن مومندي درته لولي.
د کمیټې رئیس تیمبا ملسوا وویلې د موګابي لپاره په موټر کې د څه باندې 1 ساعت انتظار استول نو وروسته چې د پارلمان د قانونو او انرژي کمیټې ته مخامخ شي، نو په دې سره د پارلمان د غړو زغم او حوصله نوره ختمه شوې ده. د زیمبابوې د 94 کلن پخوانی مشر دا دوهم ځل دی چې د دغې کمیټې پوښتنو ته نه حاضرېږي. ملسوا خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
In the letter that we are writing to him, which is the final letter, we are also reminding him that we will be summoning him and we are hoping that we don't get to that stage of summoning.
من د تا ورسته لیکو چې د حاضر کو امون خلل لرو د مرحله ته ونه رسیدو چې په خوانه جمهور رئیس اظهار کو. من خلل لرو دا ورسته لیک به وستای کده محکمه ته حاضر نشي، نو دا به ورته یو سپکاوی وي او به ډیره نتیجه لري. اجازه راکړئ تاسو ته په یاد کړم د پارلمان په خوانه غړی او فقید روی بنت پارلمان زندان ته ولېږه. راځئ چې دا خبره یاد ته راولو چې پارلمان دا قدرت لري. دغه کمیټه د هیواد د الماسو د قانونو په صنعت کې د اداري فساد په باره کې تحقیقات کوي. مګابي په 2018 کال کې ویلي وو زیمبابوې په اختلاس کې 15 میلیارد ډالر د لاسه ورکړي وو. الماس په 2008 کال کې د زیمبابوې په ختیځ کې کشف شوی وو او په لومړي سر کې دا هیله پیدا کړې وه چې د هیواد د کمزوري اقتصاد په تقویه کولو کې به مرسته وکړي. مګر د الماسو مالیه ډېره کمه د عادي زیمبابویانو جبونو ته یا د حکومت خزانې ته ورځي. په داسې حال کې چې د موګابي حکومت په هغو شرکتونو تور ولګوو چې قانونه استخراجوي، خپله اصلي ګټه نه اعلانوي. نړیوال شاهدان او د اداري فساد نور څارونکي د الماسو په سکتور کې د تورونو او بې نظمۍ په باره کې اندېښنه څرګندوي. نړیوال څارونکي د دولتي امنیت په ادارو او د موګابي په سیاسي متحدینو باندې تور لګوي چې د الماسو له قانون نه ګټه خپلو جبونو ته انتقالوي او قیمتي تیږې په خپله خرڅوي او هر څه د ځان سره ساتي. موګابي د پوځ په فشار د 2018 کال د نومبر په میاشت کې استعفا وکړه او له هغه وخت نه را په دې خوا په عام محضر کې نه دی لیدل شوی. د یوازې د روان کال په سر کې د 2 خبریالانو سره خبرې کړي او په خپل پخواني مرستیال او خلاف جمهور رئیس ایمرسن نن ګاګوا باندې انتقاد وکړ چې د نظامي کودتا له لارې له قدرت نه لري کړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د لومړي ځل لپاره د نایجیریا خلک د ماتم ملي ورځ مانځي. د امریکا غږ خبریالې چې کاودی په خپل رپورت کې ویلي دي چې د نایجیریا خلک د هیواد په مختلفو ځایونو کې د دغه کار لپاره راغونډ شوي دي. خلیل خان درته د دغه رپورت خلاصه دروړوي.
د نایجیریا حکومت په رسمي ډول د مدني ټولنو لخوا د غورز لمانځر نه دی تایید کړي، خو د افریقا په لوی وچ کې بیا دغه هیواد چې تر ټولو زیات نفوس لري د دې هیواد خلک راغونډ سوي چې د وژل سوو خلکو د یادولو لپاره د ماتم ورځ پر لمانځي. د عامې روغتیا وزارت یو فعال ابوجا فیصلک ابراهیم او بي وای نایجیریا به د نورو هیوادونو سره یو ځای د یادونې په فعالیتونو کې برخه واخلي. هغه وویل
Because of the frequency of the killings, it seems as if a whole lot of us Nigerians have become a bit numb to the pain.
ځکه چې وژنې دومره زیاتې سوي دي چې داسې ښکاري چې د نایجیریا خلک د درد احساس نور نسی کولی. هغوی یوازې د شمیر په ډول ښکاري. د مثال په ډول شل کسه وژل سوي دي، خو دا خلک نوم لري، دوستان لري، هدفونه لري او لرلی دی درلودی. یو تنظیم کوونکي وویل چې نور بس دی. د 3000 څخه زیات کسان په نایجیریا کې یوازې په دې کال کې وژل سوي دي. تروسي ډلې لکه باکو حرام د نایجیریا د حکومت پر ضد جنګ پیل کړی او دغه جنګ اوس لس کاله ته داخلیږي. تیرې پنجشنبه 1500 ورځې وسوې چې د چیبوک د ښوونځي نجونې تښتول سوي دي او سل هم لا درکه دي. دغه راز د شپنو او د کارګرو ترمنځ هم خونړۍ د تشدد پیښې سوي او لسګونه خلک هره میاشت پکښې وژل کیږي. د بشري حقونو سازمانونه او امنیسټي انټرنیشنل د نایجیریا امنیتي ځواکونه هم د تشدد په زیاتوالي تورنوي او وایي چې دوی په بې وسلې فعالانو خپل زور استعمالوي او دغه راز د بېفاران جدای غوښتونکي تاریخ او شیعه مسلمانان هم د دوی په ځورونې کې شامل دي. د بشري حقونو یوې فعالې چارډي او ډینکیالو وایي د نایجیریا حکومت په دې اړه ډېر زیات ګرم دی. هغه وویل
To be perfectly honest with you, doesn't tell a fantastic story of government, does it? If you end up in a situation in which
زه په ایمانداری درته وایم حکومت په دې اړه ډېر څه د وینو نه لري. که تاسو یو داسې حالت کې راګرځئ چې په پوځي یونیفارم کې خلک ځورول کیږي، نو هیڅوک داسې نه غواړي. په حقیقت کې حکومت یقینا نه غواړي چې دوی دا ډول ښکاره سي. دا د حکومت خبر ده. د نایجیریا جمهور رئیس محمد باری وایي هغه د خپل هیواد لپاره ډېر څه کړي په داسې حال کې چې هیواد یې د مختلف ډول خطرونو سره په مقابله کې دی. هغه په دې وروستیو کې اعلان کړی چې په 2019 کال کې بیا په انتخاباتو کې ودرېږي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د میانمار د اداري فساد ضد کمیسن په دې وروستیو هفتو کې په یو لوړ رتبه بیوروکراټ دعوه کړې او د تورن وزیر نه تحقیقات پیل شوي دي. پام وکړئ زموږ د امریکا غږ د خبریال دی رپورټ ته چې ځامن مومندي درته لولي.
د میانمار د جمهوري ریاست د دفتر د می په 15مه نیټه د پلان او مالی وزیر کیاو وین استفا وروسته له هغې تایید کړه چې دا د اداري فساد ضد کمیسیون څرګنده کړه چې له دننه د رشوت اخیستلو په ارتباط تحقیقات شوي دي. دغه کمیسیون وای د خوړو او د درملو د ادارې د عمومي مدیر تان توت په خلاف جنایي تور لګول شوی دی چې له یو ساختماني شرکت نه $10,000 رشوت غوښتی و. د اداري فساد ضد کمیسیون رئیس آنکی امریکا غږ ته وویل د کیاو وین په خلاف د تحقیقاتو په دې پړاو کې زه د دې مسؤلیت نه لرم چې ووایم دی د څه ډول اداري فساد مرتکب شوی دی. دغه کمیسیون اعلان کړی دی چې د تحقیقاتو په باره کې رپورټ د جمهور رئیس دفتر ته د می د میاشتې په 15مه نیټه سپارلی دی، مګر د تحقیقاتو نتیجې لا تر اوسه نه دي اعلان شوي. د میانمار د مشرانو جرګې تیر هفته د اداري فساد ضد قانون کې تعدیلونه تصویب کړل. کمیسیون ته د دې اختیار ورکوي چې په خپل ابتکار له هغو کسانو تحقیقات وکړي چې د شتمنو دفترونو مشري کوي. دغه کمیسیون چې د نومبر په میاشت کې بیا جوړ شوی دی باید د شواهدو سره یو ځای شکایتونو ته انتظار وباسي. دغه کمیسیون په تیر وخت کې د ټیټ رتبه مامورانو په خلاف تورونه لګول او د سترو رسوایو پسې نه ګرځېده. د مثال په ډول د مګوي سیمې پخوانی اعلی وزیر په پرمختیایي صندوق کې په میلیونو ډالر اختلاس کړی و چې مازې تیر کال ورته امر وشو د دغو پیسو اندکه برخه بیرته ورکړه. د شفافیت او حساب کتاب لپاره د میانمار ائتلاف منتظم کوایی امریکا غږ ته وویلې د تازه وخت د اقداماتو تر شا سیاسي اراده شته چې وایي د اداري فساد په ضد مبارزه کې ډیره مهمه ده. ماری کوچویس پیګي چې د مخدره موادو او جنایت لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر مشاوره د میانمار سره مرسته کوي چې د اداري فساد ضد د ملګرو ملتونو د کانوینسیون له مخې خپلې ژمنې سرته ورسوي، امریکا غږ ته وویل دغه تعدیلونه په څرګنده توګه یو پرمختګ، لیکن د هغو کسانو حفاظت نه کیږي چې د اداري فساد ضد قضایاوې پر مخ بی. شکایت کوونکی په داسې یو قضایي سیستم کې د ورته شکایت د خطر سره مخامخ کیږي چې د زورواکانو په ګټه پریکړه کوي. د اداري فساد قانون باید د هغو کسانو حفاظت وکړي چې شاهدي ورکوي. پیګي څرګنده کړه چې دغه قانون د عملي کولو څرک نه لګیږي او په میانمار کې د شاهدي ورکوونکو د حفاظت پروګرام نشته. کیاو وین په 2014 کال کې د مالی وزیر شو او په بیدباری هم مشهور شو چې د خپل رزومی په لیست کې پیژدی شامله کړې وه، په داسې حال کې چې د پیژدی نه لرله. د میانمار نوی جمهور رئیس وین منت د مارچ په میاشت کې په خپله افتتاحیه وینا کې اعلان وکړ چې د اداري فساد ضد مبارزه یې په لومړیتوبونو کې ده. د ده لومړۍ غونډه د اداري فساد ضد کمیسیون سره وه چې ورته وویل د زورواکانو د مداخلې په وخت کې باجورته اوسئ. د ډیموکراسۍ لپاره د ملي لیګ حکومت د 2020 کال د انتخاباتو نه د مخه اندېښمن دی چې د ورو اصلاحاتو په باره کې انتقادونه یوې خواته کړي. په جنوبي شرقي آسیا کې بېلابېل حکومتي سیستمونه دي، ځینې یو ګوندیز، ځینې څو ګوندیز او ځینې نظامي رژیمونه دي. نو مشکله ده چې په دغو حکومتونو کې د رشوت ضد کوششونو تر منځ حد فاصل وویستل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د پاکستان پخوانی ډیپلومات ایاز وزیر وایي چې د قبایلي سیمو یا فاټا د خیبر پختونخوا صوبې سره د یوځای کېدو په هکله د قبایلو نه چا پوښتنه ونه کړه چې هغوی څه غواړي او دا پریکړه په هغوی باندې وتپلی شوه. خلیل خان د ایاز وزیر سره په دې موضوع مرکه کړې. تاسو
باید را پیل کړو چې د فاټا په اړه دوه نظرونه موجود وو. د فاټا په اصلاحات یعنې د اصلاحاتو خو څوک نو مخالف، خو یو نظر دا و چې دا د یو جلا صوبه سي، بل نظر دا و چې د خیبر پښتونخوا په صوبه کې دي ورګړه سي. د فاټا خلک بالخصوصه د کم ډول چیلنجونو سره به مخ وي چې دغه اصلاحات په صحیح توګه عملي سي؟
تور اول خو به دا شی لږ واضح کو څنګه تاسو د فاټا خلک په دوه حصو تقسیم و، چا مرجر غوښت په صوبه کې، چا ځان له صوبه غوښته. داسې څه هېڅ طریقه نه وه شوې چې په هغه کې دا معلومه شوې وای چې زیاتره خلک د چا سره دي، خو امکان دا و، قوي امکان دا و چې زیاتره خلکو صوبه غوښته ځان له. نو ځکه حکومت دې ته شان وکشش وای یا غوږ نه نیوی چې ریفرنډم وکړي. نو ریفرنډم یې نه وکړ او دا معلومه نه شوه چې زور د چا سره دی، خو زه داسې بې واچو چې نیم په صوبه کې وو، نیم په مرجر کې وو. فیصله نه وه شوې، خبره پاتې وه او د دوی کمیټې چې حکومت جوړه کړې وه، حکومت د سرتاج عزیز په مشرۍ کې، هغې هم دا ویلي وو چې اول لس کاله به فاټا ډیولپ کوو اکنامیکلی، چې د نور صوبې د نور پاکستان برابر راشي، نو بیا به خیبر پختونخوا سره د زم کولو د نظم کولو فیصله کوو. او دا خبره وزیر اعظم یو میاشت مخکې چې کله د سپریم کورټ او د های کورټ جورسډکشن فاټا ته ایکسټینډ کړ، نو په هغه تقریر کې، یوه میاشت کېږي، په هغه تقریر کې هغه دا وویل چې موږ دا قانون آخوا واړو، خو د فاټا د صوبې یا د مرچ کولو حیثیت دا به درستو خبرې دي، دا به بیا ګورو فیصله کوو، به دا به بل حکومت چې راشي به کوي. نو هغې نه بعد څه وشو، ولې څه ضرورت پیښ شو چې حکومت به سترګې پټې کړې وای چې نه دا به خامخا کوی؟ خو بس دا د وې کو حکومت سره څوک ډغه روالی شي، خو دا خو د جمهور طریقه نه ده. د جمهور طریقه خو دا ده چې د کوم ځای مسله وي، د هغې په باره کې به د هغه ځای خلک فیصله ورکوي چې د څنګه حل شي. خو دلته د قبایلو خلکو د پښتنې ضرورت چا ونه ګڼلو، لکه د همیشه غوندې د قبایلو نه تپوس ونه شي، قبایلو ته به را فیصلې نور خلک وکړي.
یو نظر دا هم موجود ده چې له دې مخکې خو داسې یو تاریخ په دغه سیمه کې نه و موجود. دا تاسو خبر یاست چې په دغه سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم تاریخ ده، د قبایلي سیمو ځوانان راپورته کړه او د پاکستان اسټبلیشمنټ دې ته مجبوره کړ چې دغه ځنډیدلي اصلاحات ژر عملي کړي، کینې کې سوای بلې خواته ولاړ نه سي. دغه یو نظر موجود ده.
نه نو هغوی خو چرته هم دا غوښتنه نه وکړي چې قبایلي علاقه دې په پښتونخوا، خیبر پښتونخوا کې زم کړي شي یا د صوبه جوړه شي. دا هغوی خلکو ځان لویلي دي چې دا هغوی پریفرنس څه دی خو ډیمانډ نو
د قبایلي سیمو خپل استازي انتخابات به کیږي که د قبایلو خلک وسم وغواړي چې دغه اقدام یې نه وي خوښ نو په پارلمان کې خو نه دومره چې زیاتې چوکۍ دی ګټلی سي چې دغه آئینی ترمیم بیرته راواړی د دې څومره امکان شته چې دې دا غوښتنې بیرته ومنل سي
خلک ټول وغواړي چې دا خبره موږ داسې نه منو بغیر زموږ به پښتنه نه نو دا خبره به حکومت مجبوریږي خلکو نه به پښتنه کوي چې دا دومره په تادی کې د فیصله وشوه دا دې الته امپلیمنټیشن به څنګه کوي چې په قبایلي سیمه کې نه یو عدالت شته نه یو د پولیس سړی شته نه یو د لکه څنګه سیټل ایریا کې د لا انفورسمنت ایجنسیانې وي نور دفترونه وي نورې فیسیلیټیز وي هغه هیڅ نشته او د ځمکې ریکارډ د فاټا د ټولې د ځمکې ریکارډ سوای شاید د کورمې او د میرلی نه دلته یو معمولي رنګ شته نور ټوله فاټا د حکومت د کاغذو په ریکارډ کې نشته نو دا د ځمکې معاملې د خلکو لانجې تا به څنګه فیصله کوي پولیټیکل حیثیت خو به نه وي چې پخوانی وو او نوی حیثیت کې پاور سره نشته چې څنګه پکاري نو زه خو په نه پیژم چې حکومت ړوند دی کوڼ دی پیژنه که قصدن کوي فاټه اور ته نیولې ده لکه قصدن چې اور پہ لګوي نو دارنګ خو د معاملې نه نقصان جوړیږي خلک نه غواړي د مجبورۍ به راپاسیږي چې که موږ سیستم بدلوي نو په شی بدل کړه په بد خې مه بدلوه خرابوه خې مه که ښه نه شي راکولی خراب مره کوه د شپاړس کاله د اوویشتم مړ دې کړم په عذاب دې کړم اوس چې سیستم راکوې نو په دې نشه راکړه که ښه نه وي خرابوه مو ما نو ښه خو نه دی بلکې د خرابولو طرف ته ما په اندازه خو روان
ډېره زیاته مننه ایاز وریز صاحب چې موږ سره مو خبرې وکړې
مهرباني
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
افغانستان دفاع وزارت وایي چې دښمن په فراه غزنی هلمند او ارزګان ولایتونو کې ماته خوړلې ده په موکړی زموږ د ازادۍ رادیو د خبریال رحمت الله افغان رپورټ ده
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا محل په یو شمیر ناامنه ولایتونو کې د دښمن له خوا لوړ امنیتي ګواښ له منځه تللی او افغان ځواکونو وضعیت تر کنټرول لاندې راوستی د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا محل په اتو ولایتونو کې نه پلان سوي عملیات روان دي چې شاوخوا سلو وسلوالو مخالفانو ته پکې مرګ ژوبله وخت محمد ردمنشول اوس په دې کار روان دی چې څنګه د دولت تر حاکمیت لاندې سیمو کې د احتمالي امنیتي ګواښونو مخه ونیول سي
اوس مونږ په دې کې مشغول یو سي ټول هغه تهدیدات سي په ځینې ځایونو کې سي د دولت تر حاکمیت لاندې دی مونږ کوشش کوو سي دغه تهدیدات د منځ یوسو او دا زمينه ساز د هغه عملیاتونو دي سي مونږ وکول سي سي هغه یولس پولیسوالګان سي د دشمن تر تهدیدات لاندې دی بیرته تر قانون حاکمیت تر راو
خو د وسلوالو طالبانو وین زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په واستولي پیغام کې دوی ته د حکومت لخوا د اوختو درنو تلفاتو اداره د وی اوای چې برعکس دښمن ته زیات تلفات اوختي طالبانو په دې وروستیو کې د الخندق په نوم د عملیاتو تر اعلان وروسته په فراه غزنی ورزګان او فاریاب ولایتونو کې جګړې زیاتې کړې دي د دغو عملیاتو په لړ کې وسلوالو طالبانو د فراه ځینې سیمې ونیولې او په فاریاب ولایت کې هم ځینې ولسوالۍ محاصره کړې د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي چې د مګړی په ښار کې امنیتي وضعیت ښه سوی خو د نوموړي په وینا په ښار باندې د وسلوالو طالبانو د بیا حملې بشپړ ګواښ له منځه نه دی تللی بلخوا د فاریاب د ولایتي شورا رئیس محمد طاهر رحماني مني چې په دې شپو ورځو کې د وسلوالو مخالفانو د حملو شدت کم سوی خو ټینګار کوي چې هر شیبه د دې امکان شته چې وسلوال مخالفان د دغه ولایت له یولسو محاصره شوي ولسوالیو نه یوه ونیسي په ورته وخت کې د پولیسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي وګمه ساپې حکومت ته سپارښتنه کوي چې له فرصت نه په استفادې تر ګواښ لاندې سیمو کې افغان ځواکونه ښه تجهیز او سمبال کړي
که رهبري د وزارتو په دې مکلفیت لري چې خپلو ټول پرسونل ته په لرو پرتو سیمو کې ولسوالۍ کې په درو کې په بانډو کې دوی ته باید مهمات ورسوي چې تر څو د یی په صحیح شکل باندې وکول شي د دښمن مقابله وکړي.
د فرا د ولایتي شورا رئیس وای حکومت باید په فرا ولایت کې د دښمن پیاوړتیا ته په کتو په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو تشکیلات زیات او په لرو پرتو ولسوالیو کې تصفیوي عملیات پیل کړي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس هم ورته غوښتنه لري. د افغانستان دفاع وزارت وای د محل د پولیسو ملي اردو او ملي امنیت ریاست د ځواکونو په همغږي په بغلان، فاریا، بدخشان، غزنی، لوګر، غور او هلمند ولایتونو کې بلابل عملیات روان دي چې د دوی په وینا کې لاستراوړنې هم لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
طالبانو په هلمند کې د پیمو کارخانه تړلې دي. ګارډین رسپانې د مې د میاشتې په 28مې غنې کې د جرنالیست سمیع یوسفزي لیکلې رپورت خپور کړی دی. دغه رپورت وایي د طالبانو د هلمند والی عبدالمنان اخوند خپل خلکو ته امر کړی دی چې په کلو او ښارونو کې د پیمو د کرلونه لاس واخلي او کارخانه وتړي. زیبا خادم د جرنالیست سمیع یوسفزي سره په دې حق لمر کړی.
سمیع یوسفزي صاحب غواړو پوه شو چې د طالبانو والی څنګه دغه امر کړی دی. دوی خو هلته اجازه ورکړې ده کوکنار کرل کیږي، بیا چې وکرل شي چې اپین خو دغه یو محصول دی، د امر څنګه کړی دی؟ دا کارخانه چیرته باید انتقال شي؟ یعنی سپین باید تولید نشي؟
بلې، د طالبانو د هلمند د شورا او د طالبانو د نظامي شورا مهم کس کماندان املا منان افن چې د هلمند والی هم دغه صوتي امر چې مونږ تر لاسه کړی ده هغه خپل هغه طالبانو ته امر کوي چې په کلو کې داسې سیمو کې چې خلک ژوند کوي، په ښارونو کې دي، د اپیمو د اصل راټولولو نه وروسته د هغوی هغه کارخانی یا په اصطلاح هغه دیګونه چې باندې کیږي تر څو دوی ګرم کړي او منجمد شکل ورته ورکړي هغه دې نه جوړوي، ځکه چې هغلته ډېر خلک راجمع شي او هغه نه وروسته بیا په دغه کارخانو باندې بمباري وشي او ډېر خلک له منځه ولاړ شي. او د دې اصلي انګېزه همدغه ده چې دوی غواړي چې د دغه اپیمو له وجې نه په طالبانو سیمه کې دولت یا امریکایي قواوې یا بېپیلوټه الوتکې بریدونه ونه کړي تر څو په طالبانو باندې د خلکو لخوا فشار زیات نه شي.
ښه، د رپورټونو له قراره دا خبر صحیح ده. مونږ د خبرونو نشر کړی دي چې په تیر کال کې وایي چې 80% دغه د اپیمو تولید زیات شوی او زیاتوالی پکې راغلی و. نو د یو خواته تولید زیاتېدل، بل خواته د امریکایي قواو بمباري، د افغانستان د قواو بمباري، دا د دې باعث شو چې د طالبانو قومندان د امریکې منا ده چې د بمباریو ګټه کړې ده. نو اما د ولسي خلکو د وژل کېدو مسله بیا بله موضوع ده چې واقعا مخه باید ونیول شي. یعنی د کوکنارو د کار د بندولو او یا د کارولو خبره په دغه بیان کې نشته کنه؟
بېخي دقیقا په دغه بیان کې طالبانو دغه قومندان ملا منان اخوند وایي چې که تاسو دغه کارخانه لري او یا دغه مواد پخوي تاسو لري سیلو او لري درو ته ولاړ شي، یا د خلکو د سیمو نه لري ولاړ شي تر څو خلک بمبار نه شي. او هغه په دې بیان کې دا هم ولیدي چې دنیا دا فکر کوي چې طالبان اپینو ته ضرورت لري، له دې امله مونږ اجازه ورکړې ده. او دا یو لوی سره د دې چې موږ د اوایډ راځي د دې نه، دا اوایډ د خلکو د وجلو نه مهم نه دي. طالبان کوشش کوي چې خپل سیمو کې دا وخی چې دلته بمبار د دې له وجې نه کیږي، بلکې دا د مواد مخدر له وجې کیږي. او د کوشش کوي چې دا مواد مخدر کارخانه داسې ځینې ته ویي چې خلک کم وي، ګڼه ګڼه کم وي، او که بمبار کیږي هم
ډیر تشکر.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې دواړه برخې واورېدې. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اورېدلې وي. که ستاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوې وي، نو زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې اورېدلی شئ. موږ ستاسو نه اجازه غواړو د دې برخې خبرونه اورېدل مه هېروئ.